السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې دي نن د جمعه ورځ او د 2019 کال د دسمبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کړکلی کوم په روان یو سات کې په خیبر ضلع کې دی وجل شوی تن خاطر شنواری د وجري د پلټنو په اړه د جرګي او په میرامشاه کې د ډنګ شو دکانونو د مالکانو احتجاج سره سره په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه وکړو
د مشال خبرونو سرټکی د خیبر قبایلی ضلع انتظامیه وایي د ځایي مشرانو سره د جرګې وروسته څلور نیول شوي کسان خوشي شوي دي. د راولپنډای په لیاقت باغ کې د بېنظیر بټو د تلین په مناسبت د پیپلز ګوند جلسه روانه ده. په قزاقستان کې نن یو الوتکه پرېوتې ده چې پکې 12 کسان وژل شوي. د خیبر قبایلی ضلع انتظامیه پرون ماخام له ځایي مشرانو سره تر جرګې وروسته د څلورو نیولو کسانو خوشي کولو امر کړی. د سیمې یو چارواکي بېګا د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل پاتې و کسان به هم تر پلټنو وروسته خوشي کړي. هلته په عین وخت کې د خیبر د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد له پرونه د لوړګي د خاطر شینواري د وجنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. د پیپلز ګوند یو ځایي مشر شاه رحمان شینواري وایي حکومت دې د دې ډول پیښو مخه ونیسي.
مونږ پر امنه مظاهره ده، پر امنه ناست هم ده. دا به څلور ورځې جاري او په دې کې ټول نه لویه مطالبه زموږ همدغه ده چې ریاست ته نور زموږ سره دا ظلم ختم کا، د دې ظلم مخنیوی دا وکړه. او که دوی د ظلم مخنیوی نه کا نو دا ولس چې کوم دی بیداره دی، دا به خپل حق غوښتنه هم کا او روزي بم.
د دسمبر په 28 په لوړګي کې تر بمی 14 وروسته امنیتي سرتیرو 13 کسان ونیول چې د سیمې اوسیدونکو په وینا خاطر شینواری د اف سی ځواک په بند کې ووجل شو. چارواکي وایي نوموړی د تیښتې هڅه کوله چې له دیواله وغورځېد او مړ شو. د پاکستان حکومت د پوز د مشر دندې غزولو پاړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې غوښتنې لیک دایر کړی دی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د سپریم کورټ په فیصله کې قانوني او آئینی نیمګړتیاوې دي. وزیر اعظم عمران خان په اګست کې تر دریو کلونو پورې د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د دندې غزولو اعلان کړی و. د جنرل باجوا د دندې موده د نومبر په 1/10 پای ته رسیده، خو سپریم کورټ د نومبر په 6/8 د وزیر اعظم امر وځنډوه. سپریم کورټ په دې شرط د پوز د مشر دندې غزولو اجازه ورکړې وه چې حکومت به یې پاړه په شپږو میاشتو کې قانون جوړوي. د راولپنډای په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د 12 تلین ماندلو په مناسبت د پیپلز ګوند یو جلسه روانه ده. دغې جلسې ته به د ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا کوي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان تیر ورځ د لیاقت باغ د دورې کولو وروسته رسنو ته وویل جلسه کې ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او سند علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه هم په ګڼ شمېر کې خلک پنډای ته رسېدلي دي. بلاول بټو لپاره به د دې ځای دوره کول د خفغان نه ډکوي ځکه چې 12 کاله وړاندې هم په دې ځای کې د هغه مور ووجلې شوه. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزئی د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور نجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې او په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته دوام ورکولو ژمنه کړې ده. نوموړي پرون مازدیګر مشال لیډیو ته وویل چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه وي.
په دنیا کې 130 میلیون جنکې چې دی هغه د تعلیم نه محروم دي او زمونږ دا جدوجهد دی، زمونږ دا کمیټمنټ دی چې مونږ به دا ټولې جنکې سکولونو ته لیږو چې هغوی تعلیم حاصل کړي او هغوی خپل مقصد، هغوی خپل کم خوبونه چې هغوی ویني هغوی پوره کړي.
ملګرو ملتونو د دسمبر په 28 ملالې یوسفزئی د لسیزې د نومیالې کمومر نجلۍ په توګه یاد کړې. ملګرو ملتونو ویلي ملالې لا ماشومه وه چې په سوات کې د جنکو د تعلیم د حق لپاره آواز پورته کړی و او د طالبانو ظلمونه به یې په ډاګه کول. د ملالې یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په دغه اړه پرون مشال لیډو ته وویل چې د ملالې د تعلیمي فنډ لخوا تر اوسه 19 میلیونه ډالر خرڅ شوي چې 50% یې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره مصرف شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې هم د تعلیم د ودې لپاره د ایجوکیشن فار افغانستان په نوم یو پروژه پرانستې ده. نن د دسمبر 20مه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل لسلويختمې کلیز سره برابر ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوزونو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ او افغان خوره اشغال کړه. دغه برید په پایله کې د افغانستان د هغه وخت ولسمشر او د افغانستان د خلک ډیموکراټیک ګوند عمومي منشي حفیظ الله امین له واک لري او وجل شو او په دې ډول ببرک کارمل د افغانستان نوی ولسمشر شو. د روسانو تر يرغل څلور لسیزې وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود دی. په دې موده کې لسګونه زر افغانان ووجل شول او په میلیونونو بیزایا او کډوال شول. دا خبرونه تاسو د مشال لري ونوري. چارواکي وایي چې نن په قازقستان کې د بیک هوایي شرکت د یو الوتکې پریوتو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ژوبل دي. چارواکو مخکې د وژل شو شمېره 15 ښودلې وه. په دغه الوتکه کې د عملې د 15 کسانو په شمول 95 کسان سپاره وو. د چارواکو په خبره د الوتکه د المات هوایي ډګر نه پلازمینې نور سلطان چې پخوانی نوم یې آستانه وو ته په لاره وه چې د الوت نه لږه شېبه پس را پریوته. د چارواکو په خبره یو کم 50 کسان روغتون کې بستر شوي چې قازقستان ولسمشر قاسم جوماډ توکایوف سبا ته د ملي ویر ورځ اعلان کړی. او وروسته خبر دا چې په داسې حال کې چې تهران او واشنگتن ترمنځ تعلقات کړکیچن دي، نن نه چین، ایران او روس په ګډه د بحري ځواکونو مشکونه شروع کوي. په بیجنګ او تهران کې چارواکو ویلي چې دا بحري مشکونه به په بحیره هند او ګلف اف عمان کې د 20مه نه تر 30 دسمبر پورې روان وي. د دسمبر په 26مه د چین د دفاع د وزارت ویان خیان وو کیان خبریالانو ته ویلي چې دې مشکونو کې د برخه اخیستو لپاره د جیننګ په نامه بحري جنگي بیړۍ استوي، خو دا تفصیلي پټاګ نه کړو چې په دې مشکونو کې څومره چینایي سرتیري او بحري بیړۍ برخه اخلي. د مشال د خبرونو پای او د تاسو د موسم حال او د کرنټ صوبې زموږ د همکار سراج زهیر نواوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 200 روپۍ 60 پیسې او په 201 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.01 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.70 روپۍ 90 پیسې او په 2.70 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ او په 1.70 روپۍ 60 پیسې. افغانی په 1.99 روپۍ اغستل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 8، بنو کې 1 او 8، ژوب کې منفی 1 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او د گرفتاری په اړه د امنیتي چارواکو ځایي مشرانو جرګه شوه. د سیمې مشران وایي
کوم زخمیان چې په والو باندې دوی زخمیان کړي دي هغه وسم په جیل کې پراته دي، فل فور دې را خلاص کړی شي. کدا شکمن وای نو ته عدالت ته حواله کړه.
په امیرامشاه کې د دکانونو او سمکو مالکانو ویلي له حکومت د پوره تاوان اخیستلو په مقصد سبا احتجاجن لارې او سړکونه تړي. د پاکستان پیپلز ګوند د پخواني وزیر اعظم بینظیر بھٹو دولسم تین د راولپنڈی په لیاقت باغ کې لمانځي، او د پاکستان حکومت ویلي د روان مارچ نه په سرکاري سکولونو کې یو شان نصاب معرفي کوي. خو د تعلیمي چارو کارکونکي وایي
دا ماته ډیره ګران ښکاري او که چرته ممکن شي نو بیا د دې لپاره ریسورسز نشته.
د مشال سره اوسه. دا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او د گرفتارۍ په اړه پرون انتظامی او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه وکړه او د څلورو کسانو خوشي کولو امر یې وکړ. چارواکي او ځایي مشران وایي پاتې اووه کسان به تر پلټنو وروسته خوشي کړي، خو په عین وخت کې د خیبر د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد د خاطر شینواري د وژل کېدو ضد د لواړګي په باچا خان سلون لاره کې پر لت وهلې دي. د دسمبر پر 28 په لواړګي کې تر چاودنې وروسته امنیتي سرتیرو ځینې کسان نیولي وو. د سیمې اوسیدونکو وایي خاطر شینواري د اف سي سرتیرو په بند کې مړ شوی، خو چارواکي وایي هغه د تېښتې هڅه کوله چې له دیواله پریوت او مړ شو. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې جرګه کې امنیتي ځواکونو د نورو څلورو کسانو د خوشي کولو امر وکړ او دوی ویل چې اوس په 19 کې یوازې اووه تنان په بند کې ورسره پاتې شول او دا به هم د پلټنو نه پس په را روانو څو ورځو کې خوشي کړل شي. په دې جرګه کې قومي مشرانو خاطر خان شینواري کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه او دوی ویل چې دې کورنۍ ته د شهید پیکیج هم منظور کړی شي او د دغه پیښې رسمي پلټنې دې وکړای شي. مشرانو په خیبر رایفلز کمانډنټ باندې غږ وکړ چې په را روان وخت کې دې امنیتي ځواکونه د داسې ډول ګامونو اخیستونه ډډه وکړي. د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل بلال قومي مشرانو ته باور ورکړ چې بیا به داسې پیښې نه رامخې ته کیږي. د جرګې غوښتنې به مني، په چک پوسټونو باندې به نرمي وي او د میرمنو د تالاشۍ لپاره به خزینه کارکونکي ګمارل کیږي. بل پلو د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د اف سي په بند کې وژل شوی ځوان خاطر خان شینواري تعزیتي غونډه او احتجاجي ناسته د لنډي کوتل بازار په باچا خان چوک کې پیل شوی. د سیاسي اتحاد غړي وایي دا به تر اتوار ورځې پورې دوام لري. په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر مشر شاه حسین شینواري مشال ریډیو ته وویل
انتظامی لپکار دی، سیکورټی فورسز لپکار دی چې هغه د دې خبرې مذمت وکړه چې دا یو غلطی شوې ده او آئنده لپاره به داسې غلطی نشي کېدای. د دې نه علاوه بل خبره دا ده چې کوم زخمیان چې په والو باندې دوی زخمیان کړي دي هغه اوس هم په جیل کې پراته دي، فیل فور دې را خلاص کړی شي. که دا شکمن وای نو ته عدالت ته حواله کړه، عدالت ته پیش کړه که په هغه کې څه ګناي د ګناګار له به سزا ورکړی شي او که بی ګنای را خلاص کړی شي. تا له دا اجازت هیچا هم نه دی ورکړی چې ته ماورای عدالت قتل دم شوري کړی دی. موږ دا مطالبه ده چې دا د پښتو لیارم ده، دا د اسلام لیارم ده، دا د قانون لیارم ده چې لیا ده د دغه شهید له کوم چې تا په زور باندې شهید کړای دی لیا ده د شهید پیکج ولا ورکړی شي، لیا ده په اسلامي طریقه باندې دیت ولا ورکړی شي.
د جمعیت علماء اسلام ځایي مشر مفتی اعجاز شینواري وویل
آئنده هم دا عمل ده چې د دې نه وروسته د قبایلو کوم انسان سره دا ظلم کیږي هغه بدلته په بازارونو کې د قبایلو په بازارونو کې به هغوی تعزیت ته کینی، هغوی به میډیا را غواړي، اب دنیا دینه خبرې چې تاسو دلته وګورئ دنیا چې دلته څه حالات روان دي. نو لای عمل بمونګه د پاره توې کو لکه څنګه چې بل اوسټول ورځ دا روډ بند شوی نو کدا مطالبات ورمنل شي کې دیان پرې نه دي. د شهادت چې کوم دوی چې تلافی خو نه کیږي دا مشومان چې کوم دی یتیمان شو خزه کونډه شو مایندې بورې شو، خو بیا هم چې کوم هدا پورې انساني مدد نه ممکنه ده چې دوی دا غي تلافیونه کی د قیدیان پرې نه دي او په دې شوی واقعي باندې دوی مافیونه جوړو.
د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر شاه رحمان شینواری هم په دې درنکه شریک دی او نوموړی وایي
مطالبه چې کومې بنیادی وي خو موږ هغه ورځې خوي چې جیلیان به هم را خلاص شي او خاطر شهید ته به مې انصاف ملاوږي. خو دلته زموږ د ناستي بنیادی مقصد دا دی، ټول نه لوی مقصد، چې دا کومه سلسله زموږ سره شروع ده د ټارچر کېدو هغه او د چاپو هغه او د ریاست ته تنګېدو هغه، چې دا سلسله نوره ختمه شي، د دغه سدي بابو شي. زموږ دلته ناستای پوره من دی، په دې کې هېڅ قسمه تشدد انصر سوال نه پیدا کېږي ځکه چې موږ ټول سیاسي خلک یو.
د پسید خیلو کلي ځوان خاطر خان د دسمبر په 28 نیټه په هغه سیمه کې د اف سی زواک په سرتیرو باندې د یوې بمی چاودنې په تور کې د نورو 1900 کسانو په شمول نیول شوی وو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي د اف سی زواک د تشدد د لاسه یې سا ورکړې او مړی یې دوی ته د دسمبر په 23 نیټه حواله کړی شوی. خو د اف سی زواک چارواک ویلي وو چې د حراستي مرکز نه د تښتېدو په وخت د پریوتو له امله مړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهورې نجلۍ په توګه په نومول کېدو خوشحالي ښودلې ده. نوموړي پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل دا ښایي چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه وي. ملالہ یوسفزئی دا هم وایي د پاکستان او افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د دسمبر پر 23 ملالہ د لسیزې د نومیالۍ کم عمره نجلۍ په توګه یاد کړه. نور تفصیل له اسرار عالم مومن نور.
ملګرو ملتونو د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالہ یوسفزئی د لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره جنۍ ګرځولې. ملګرو ملتونو وایي ملالہ یوسفزئی به لا په وړکوالي د جینکو زده کړو لپاره غږ پورته کاوه او د طالبانو ظلمونه به یې په ډاګه کول. ملالہ یوسفزئی پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې مخکې به یې یوازې د سواد د جینکو د تعلیمي حقونو لپاره هلې ځلې کولې، ولې اوس د نړۍ هغه 10 کروڑ جینکو لپاره مبارزه کوي چې سکولونو ته نه ځي.
فلحال په دنیا کې 130 ملیون جینکۍ چې دي هغه د تعلیم نه محروم دي، او زمونږ دا جدوجہد دی، زمونږ دا کمیټمنټ دی چې مونږ به د ټولې جینکۍ سکولونو ته لیږو چې هغوی تعلیم حاصل کړي او هغوی خپل مقصد، هغوی خپل کم خوبونه چې هغوی ویني هغوی پوره کړي، ډاکټران شي، انجینران شي، لیډران شي، او جینکۍ هر څه کولی شي. جینکۍ د خپل په ځان باندې همیشه یقین ساتي او انشاءالله دا جدوجہد دا کوشش به جاری ساتو.
د ملالہ یوسفزئی پلار او مدني فعال ضیاءالدین یوسفزئی پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې ملګرو ملتونو ملالہ یوسفزئی د دې لسیزې تر ټولو مشهوره جینۍ ګرځولې، ځکه چې هغې دا تاثر ختم کړ چې ماشومان د خپل حقونو لپاره مبارزه نشي کولی. ضیاءالدین یوسفزئی وایي په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې له ملالہ تعلیمي فنډ څخه شاوخوا 10 ملیون ډالر په تعلیم مصرف شوي، چې په کې څه باندې 50% په پاکستان کې لګول شوي دي.
په شنګله کې یو زبردست یو بهترین سکول جوړ شوی دی. د دې سره زمونږ چې کوم چیمپیئنز دي د ملالہ فنډ، چې هغه ته موږ ګلمکۍ چیمپیئنز ویو، دا هغه چیمپیئنز دي چې کوم مقامی طور په پاکستان کې، په افغانستان کې چې کوم دې تعلیم لپاره کار کوي، او په افغانستان کې موږ دغه ایجوکیشن فار افغانستان، یعنی دغه تنظیم چې کوم دی هغه دومره موثره ایجوکیسی کوي د جنکو د تعلیم لپاره، او بیا هغې فیمیل ټیچر چې کوم دی هغه ټرین کوي د ایف ایم ریډیو او د مذهبي امورو د وزارت سره چې کوم دی زموږ چیمپیئن کار کوي. زموږ د ولسمشر اشرف غنی صاحب سره هم ملاقات شوی دی، او موږ غواړو چې موږ په افغانستان کې نور کار هم وکړو.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې او مدني فعالې سنا اعجاز پرون مشال ډو ته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې په پښتنه سیمه د ملالہ یوسفزئی د مبارزې اثرات دا دي چې د پخوا پرتله اوس ډېرې میندې پلرونه خپلې لوڼه سکولون ته لیږي.
په پښتنو سیمو کې ما کتلی دي چې خلک پلاران اوس لوریانو ته موقع ورکوي که هغه په سکول کې، د سکول نه بهر په لوبو کې، په سپورټس کې، په هر ځای کې څه کوي، نو چې کوشش دا کوي چې لور له موقع ورکړي. ملالہ د ترقۍ، د پرمختګ، د هغې په ټوله نړۍ کې عزت او احترام ته کتو باندې پلارونو میندو خپلې لوریانو ته موقع، هغې ته وخت، هغې تعلیم، هلو ځلو ته د هغې هنرونو ته وخت ورکول شروع کړو.
ملګرو ملتونو د نمبر په 23 په خپل به پاړه د 23 پیړۍ دوهمه لسیزه، یعنی ل 2010 څخه 2019 پورې په یاد موده کې د جینکو زده کړو لپاره د ملالہ یوسفزئی مبارزه په هیټي کې راغلي زلزلہ او د شام شخړه یاد کړی ده. د خبر پښتونخوا د سوات ملالہ یوسفزئی په کال 2010 کې طالبانو هغه وخت په ډزو وشته چې د سکول په ګاډي کې د نورو جینکو سره روانه وه. پر ملالہ برید هغه په جهانی کچه مشهور کړه. ملالہ په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د سولې او په ځانګړي ډول د جینکو تعلیم استازي وټاکل شوه.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په میرامشاه کې د دوکانونو او ځمکو مالکانو ویلي له حکومت د پوره تاوان اخیستو په مقصد سبا احتجاجن لارې او سړکونه تړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي محسن داوړ نن مظاهره کوونکو ته په خپله وینا کې ویلي چې د پوره تاوان ترلاسه کولو لپاره یې ملاتړ کوي. انتظامی د تازه احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه اونۍ مخکې یو چارواکي ویلي وو چې مسله به زر هواروي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
میرام شاه پریس کلب مخه تا یو ځل بیا د ډول پسپېتا مظاهره کوونکي را جمع شوي ول. نا میرام شاه بازار کمیټې مشر سخی رحمان مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې وویل،
وا دې دې کړی و چې زودار څه په پښې درته دراو، تو وې چې څه په زوري نه درته جوړاو. زلا گیاش ول اے تو سارا مې پنځه کوله پدا تیر کړل، تو مو ته مکمل دسته خدینه وکړل چې زو تو ته دې و مارلې 45 لک روپې درکاو. او دې دې کو نو څه دې 35 روپې سکوير فټ په بنیاد باندې او زه تو ته دې بلډینګ پیسې درکاو. دا مې تیر سره وکړلې چې کلا جیرو غای پانا باد یې مو ته وویل چې نه
پکامی اسمبلی کے د شمالی وزیرستان استاد محسن داوڑ هم د وزیرستانیانو دغه احتجاج لا ورغله. نو ماوڑی مظاهره کوونکو تخپل وینا کې وویل، تر سوچ متاثر خلکو ته 15 سال به خلک ایوا مرلا ملاو شوی نه وی، وزیرستانیان با په احتجاج وی. میرام شاہ بازار جائیداد مالکانو او تاجرانو سبا د دسمبر په 28مه میرام شاہ بازار او د غلطه ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړلو اعلان کړي. دوی وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړي هغه د سر ته ورسوي. په دې اړه مو د ځلې انتظامی چارواکو سره چې تماس ونیو نو دوی په دې اړه سم موقف وړاندې نه کړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په سوات کې د پولیسو د تراګری مخنیوي سانګې یو مشر د دسمبر پر 13مه په کوز دیر کې د پولیو پر واکسینی ډله په برید کې د ګکړو دوه وسلوالو د نیولو دا وکړه. دا طاهر یو پرون مازیګر خبري غونډې ته ویل، دواړه وسوال د دری کې طالبان پاکستان غړي دي چې د کوز دیر په حمله کې دوه پولیسان وجلی وو. طالبانو لا په دې اړه سن دی ویلي. ایوب زیاته کړه چې پولیسو د دسمبر پر 14مه د پېښور هایکورټ مخې ته پر رکشه کې د بمی برید په تړاو هم یو وسلوال نیولې دی چې د افغانستان اوسیدونکی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
سواد سیدو شریف کی خبری غونډې ته د خیبر پختونخوا ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی مشر طاهر ایوب ویل چې د دسمبر په 13مه نیټه کوز دیر کې د دوه پولیسو اهلکارو په وجنه دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه شول او دوی په نوي طریقو دوه تنان حمید الله او اسامه سعید چې د دیر اوسیدونکي دي د لوټ کړې شوې سرکاري وسلې او کومه وسله چې په پیښه کې استعمال شوه نیولې دي.
ډېر لږه موده کې سکیورټي فورسز، اساس ادارو، لوکل پولیس او د کی پی پولیس سی ٹی ڈی یو ځای په دې باندې کاروائی وکړه او دواړه هغه کسان چې چا دا مړی کړیو هغه دواړه ترلاسه کړل. تفتیش جاری دی او دا غوینه مزید انکشافات او امید لرم.
دوی دا هم ویل چې پېښور کې د دسمبر په 14مه نیټه د های کورټ مخې ته پر رکشه کې بم خلاصون کې دوه تنانو کې یو تن اکرام الله چې د 14 کو توګو جوړولو ماهر دی هم نیولې دی.
پر رکشه کې جی اغوی دغه اخو آی ڈی اخو او رکشه والا لې نمبر ورکړیو چلته بلاټ شي چاته به کالو کې هغه براشي دغه پارسل بدن واخلي. نو چې کم الګ اکرام الله نو ملک ته اگر چې چا بلاسٹ کړو ناغه واپس افغانستان ته روانو او په کوتل باندې منګاغه اریسټ کړو.
طاهر ایوب زیاته کړه چې دوی ته په ملکن ډیویژن کې او بیا په سوات کې د ترهګرو دراتک اطلاع شته. په دغه لړ کې دوی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. بلخوا د ټولو نیولې شوې تنانو پاړه د وسلوالو لخوا څه قسمه بیان مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د پاکستان حکومت ویلي دي چې راتلونکي کال له مارچ نه بعد ټول هیواد په ابتدایي سکولونو کې یو ډول تعلیمي نصاب خودل کیږي. د تعلیمي چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش بیگا مشال ریډیو ته وویل پر دې موضوع له وفاقي حکومت سره یو شمېر غونډې هم کړې دي، خو څېړونکي وایي د یو ډول نصاب را جوړول یو ګران کار دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نور.
د تعلیم او مسلکی تربیه وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی وفاقی حکومت پټرول پاکستان کې په یو رنگ نصاب جوړولو کار کوي او د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به تر د پرایمری پورې پټرول سکولونو کې یو شان نصاب عملي کړي. بیګا د شپې نو وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاکار ضیاء الله بنگش ویل د دوی صوبایي حکومت هم د وفاق سره په ګډه لګیا دی د نوي نصاب لپاره کار کوي.
ministers conference kiye aur apir pore diya sangeet agar ban diya kaam meeting hai aur agar ke last mein takriban se 10 ka meeting shuru aur andar decide shuru us ko baat ki bahut ek sa nizam banaish ki
Islamabad ke taleem la par kar kaun ki aur taleemi charo tazia kar Umar Aurakzai da hukumat padi elan mashal radio to wel tiro hukumatuno ham de din hisab da badlawalo dawe kadi aur maujooda hukumat ye aham kawi khode nawi ne chi da malishi zaga chi dal ta pakistan ke daloyo aur wado طبقو لپاره جدا جدا د تعلیم نظام دی او بیا موجوده حکومت د تعلیم لپاره بجټ هم راکم کړي.
شفقت صاحب چکم داوی کوي صوبی ازکه دا نه مني چې 18 ترمیم نه بعد تعلیم چکم د صوبی سبجیکټ ته صوبی ته لاړو چې زه څومره په تعلیم باندې کار کوم از څومره په تعلیم باندې پیګم دا ماته ډیره ګران ښکاري او که چرته ممکن شي نو بیا د دې لپاره ریسورسز نشته. که تاسو وګورئ په دې وخت کې موجوده حکومت پاکستان طریق انصاف په خپل منشور کې دا وکړي چې موږ به 5% تعلیم ته ورکو 5% اف جی ڈی پی خو اوسم 2.8% د تعلیم د پر مختص دي پیسې.
تومر او رغزی په وینا حکومت د اعلان په داسې وخت کې کوي چې پټول هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي او یوازې په قبایلي ضلعو کې د سکولونو او استادانو د نشتوالي د کبله دا وخت 15% ماشومان جینکې له تعلیمه محروم دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په اسلام آباد کې یو افغان سفارتکار ویلي چې د جمعې په ورځ په پېښور کې خپل کنسلګری بیا پرانستې ده. د دې نه وړاندې د افغان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د خپلې تړل شوې کنسلګری په باب ویلي وو چې تر څو په پېښور کې افغان مارکیټ ته دوی په واک کې نوي ورکل شوي تر هغو به هلته کنسلګری تړلې وي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لرئ؟
ډېره مهرباني ستاسو. نو څنګه چې تاسو ذکر هم کو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې یو ډیپلومیټ مشال ریډیو ته اوس دې تصدیق کړی چې نن د جمعې په ورځ کونسلګری د افغانستان په پېښور کې د شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تړل شوی وو هغه بیا پرانستل شوې ده او دغه کونسلګری د افغانستان هغه وخت وتړل شوه کله چې د پېښور پولیسو هغه ځای کې د یو مارکیټ نه د افغانستان ملي بیرغ جنډه لرې کړې وه او دغه جنډه روسو د هغې لرې کړې وه چې په د پاکستان یو عدالت دا فیصله وکړه چې کوم افغان مارکیټ دی هغه ځمکه هغه د پېښور د یو اوسیدونکي ده. افغانستان دغه سره اختلاف لري. افغانستان وایي چې دغه د چکن د ځمکه وه هغه د دوی ملکیت دی نو په دې باندې لانجه راغلی وه او دا سب کنسلګری د احتجاج په توګه باندې افغان حکومت دا تړلې وه. بل دلته یو بل پرمختګ هم شته چې د دې لانجې د حل کولو لپاره د افغانستان یو وفد یو پلاوی د تېر اتوار په ورځ اسلام آباد ته راغلی و. نن اسلام آباد کې سفارت کې یو چارواکي هم مشال ریډیو ته ومنل چې هغه پلاوی نن واپس شوی دی شاوخوا د 3 ورځو د پاکستان د سفر نه چې دغه پلاوی ته خبر ته په خپل باندې هم تړیو او دغه ځینې لیدنه هم کړې وه. پاکستانی چارواکو سره چې کومې خبرې شوې دي نو د افغان سفارت دغه چارواکي وایي چې هغه بې نتیجې ختمې شوې دي او وخت افغانستان هغه تاسو فیصله ته پاکستان سره نه رسیدلې. اسلام آباد په خارجه وزارت کې موږ چې کله رابطه کړې وه یو چارواکي سره یو هغه دا خبره کړې وه چې دا لانجه چې دا د یو پاکستانی او بل د افغانستان دا هغوی ترمنځ دا په دې کې د پاکستان هیڅ رول نشته. داسې ویل کېدل چې دغه وفد کوم راغلی او هغه ته د ډاکټر جنرل سره لیدلي وو د قانون په وزارت کې ځینې نور چارواکو سره، د خارجه وزارت ته هم تللي، دغه د افغانستان د افلاوي چې د دې څه قانوني لار راوباسي. خو د پاکستاني چارواکي هغه مشاد ریډیو ته دا وویل چې په دې کې د پاکستان د حکومت هیڅ رول نشته، او دواړه غاړې دغه پېښور کې چې دغه کمکس یادېږي او د افغانستان حکومت یې خپل منځ کې. لیکن دلته بیا په اسلام آباد کې نن دغه افغان چارواکي سفارتکار چې دا خبرې کولې چې پلای واپس لا، هغه وایي چې د افغانستان دا موقف دی چې دا د یو کس او د افغانستان مسله نه، بلکې د ده په نظر دا د دوه هیوادونو ترمنځ معامله ده. خو بهرحال پلای اوس واپس کړی دی او ښه پرمختګ کونسلګری خلاصه شوې ده. او بلخوا پاکستان هم خپل د ویزو چې کوم لري سیکشن لري هغه تړلی، او نن چې کله دا فیصله وشوه نو مالته په کابل کې چې کله رابطه په پاکستان سفارت خلکو سره، هغوی وایي چې تر اوسه پورې د ویزو هغه چې کوم یونټ دی کوم سیکشن دی هغه واپس نه دی بحال شوی، د ویزو عمل نه دی شروع شوی. البته یو چارواکي دا خبر وکړه چې امکان دی چې جمهوریت په پنځمه هغه د پاکستان سفارت کې د ویزو معامله شروع شي.
سمه ده. کور موادان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته معلومات تر کول، نن په پیښور کې د افغانستان کونسلګری بیا پرانستل شوې ده. د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نو.
د خیبر قبایلی ضلع انتظامیه پرون ماخام لزای مشرانو سره تر جرګې وروسته د څلورو نیولو کسانو خوشي کولو امر کړی. د سیمې یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل پاتې وو کسان به هم تر پلټونو وروسته خوشي کړي. د پاکستان حکومت د پوز د مشر دندې غزولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی دی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د سپریم کورټ په فیصله کې قانوني او آئینی نیمګړتیاوې دي. پاکستان پیپلز ګوند نن د دسمبر په 20 د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د دولسم تلین لمانځلو په مناسبت د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې جلسه کوي. دا مهال دغه جلسه روانه ده. د دې جلسې ته به د یاد ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وینا کوي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور نجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې، او په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته دوام ورکولو ژمنه کړې ده. نوموړي پرون مازدیګر مشال لیډي ته وویل چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه وي. نن د دسمبر 20 پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل د 30 کلیز سره برابر ده. چارواکي وایي چې نن په کازاکستان کې د بیک هوایي شرکت د یوې الوتکې پریوتو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي.
او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ته انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لیکلي، او وایي دا پروګرام د غریب اولس ته ښېګړې او مالی امداد لپاره په کال 2008 کې پیل شوی و، خو دا وخت د ستونزو سره مخامخ شوی دی ځکه چې له دې هغه 800,000 خلک وستل شوي چې د دې حقدار نه وو. ادارې وایي د 100 کالو راسي په دې ګوتې پورته کې دي چې دې کې مخ ملزه روانه ده، او غیر حقدار خلکو ته پکې پیسې ورکول کېږي چې له کبله د غریبانو حق وحل کېږي او دارنګ د حکومت فن هم ځای کېږي. ادارې وړاندې لیکي چې اوس ته وفاقي کابینې په غونډه کې د دې پروګرام نه دغه کوم خلک وستل شوي، له دې دا هیله هم پیدا کېږي چې الن سات به د دې نه حکومت ته د 14 ارب روپو فائده ورسي. ادارې وایي له دې وروسته اوس ته د حکومت ذمهواري جوړیږي چې د دې وستل شوو کسانو په ځای مستحق کسان ولټوي او هغه په دې کې شامل کړي، ځکه چې دا د حکومت کار دی چې دغه پیسہ هغه خلکو ته ورسوي چې کوم د دې جوګوي، او دارنګ په دې پروګرام کې روڼوالی او شفافیت هم پاتې شي. له پیښور خبریدونکو شهباز ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی، او وایي په دې پروګرام کې د دې مشر ثانیا نشتر ته داسې ثبوتونه ورکړل شوي چې تر مخه د ریلوي ډاکخانو او په خپل د دې پروګرام سرکاري ملازمینو هم دا پیسې اغستلې. ادارې وایي ویل کېږي چې د دې کسانو د وستو وروسته بشپړ 14 ارب روپۍ حکومت ته بچت وشي. نو اوس له دې وروسته خبره یوازې د دې کسانو په وستو نه پوره کېږي، ځکه چې د دې خلکو له وجې په تیرو 9 کالو کې کامي خزانې ته د 1 ارب 28 ارب روپو نقصان رسیدلی نو باید چې د دې په لټنی وکړې شي. اداري اخر کې وایي پکار ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې کې لزند کار وانخلي، ځکه چې دا پروګرام پاکستان پیپلز پارټي شروع کړی وو. نو باید چې د دې په لټنی سرته ورسول شي، او دا هم ضروری ده چې اوس د دې پیسې زیاتې کړې شي، ځکه چې اوس ګرانی ډېر سیوا شوي. نو پکار ده چې دا هر څه په نظر کې وساتل شي. جنگ ورسپانې خپلې ادارې د وفاقي حکومت په اغه اعلان لیکلي چې پکې ویلي تر راتلونکي کال مارچ میاشت نه به په ټول ملک یو شان نصاب خودل کیږي، چې په دوو او یا کالو کې یې تعلیمي نصاب یو شان جوړ نکړو. خو اوس چې موجوده حکومت دا ګام پورته کړو، نو پکار ده چې په دې کلک ودرېږي، ځکه چې تیرو حکومتونو هم دارنګ اعلانونه کړي وو خو وروسته یې بیا عملي نکړی شو. نو دې لړکې به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له چټک او کوټلي ګامونه پورته کول وي.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات
اوریدونکو د هند پرنٹ ویب پانی په زینو هیوادونو کې په سیاسي چارو کې د پوز ته مداخله په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بکی راغلی په چین کې پوز یو ګوند شاته ودرېدلې او په پاکستان کې پوز پر سیاسي سانګې لوی نفوذ لري. امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې بیا لیکلي ایرانیو چارواکو په داسې مهال په زینو سیمو کې پر موبایل انټرنیټي خدماتو محدودیتونه لګولي دي چې خلکو پر ټولنیزو رسنیو د نوو مظاهرو لپاره غږ پورته کړی دی. غدوانو لیکنو مهمه برخه په دې راپور کې د هند وپانی د پرنٹ لیکلی کله چې د یو هیواد پوس په سیاسي کارونو کې راسوهنه پیل کړي او له یو ګوند سره خپل تړاو جوړ کړي، نو دا د پوس او سیاست یو نوی جوړښت رامنځته کوي. لکه د مثال په توګه په چین کې پیپلز لیبریشن آرمی یو سیاسي پوس دی. د دې یو بل اړخ ته هم دی، کله چې د یو ملک پوس دغه هیواد پر سیاست کنټرول ولري او تر خپل اغیز لاندې راولي، لکه د مثال په توګه پاکستان. په پاکستان کې پوس پر سیاست جوړ کنټرول لري، په هند کې بیا تصویر لږ بدل دی او دغلته د داسې ډلو خلاف پوس کاروایی کوي چې د هند ریاست ته تاوان رسوي. خو د هند په سیاست کې د پوس مداخلت لا هم شته. که څه هم په هند کې ګڼ سیاسي ګوندونه دي او یو جمهوري نظام دی، خو پوس په سیاسي شخړو کې ښکېل پاتې شوی دی چې دغلته جمهوري او انتخاباتي تقسیم راوستي دي. په هندي ټولنه کې د پوس هغه لوی چارواکي چې غواړي ځان په سیاست کې ښکېل وساتي، له هرې هغې موقع نه یې ګټه پورته کړې ده چې د پوس مداخلت پکې کېدای شي. د وبپاڼې په خبره داسې د 1950 په لسیزه او د 1960 لسیزې په لومړنیو کلونو کې شوې دي او نتیجه یې په 1920 کې مخې ته راغلې ده. پخوا هم او اوس هم د پوځ ځینې مشران غواړي چې سیاسي حالات د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لوړو څوکیو ته پرې ورسیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې پر موبایل انټرنیټي نظام ځینې بندیزونه لګولي دي چې په ځینو سبو کې خلک پر موبایل ټلیفونونو انټرنیټ نشي خلاصولې. دا په داسې حال کې دا چې په ایران کې په روانه اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو د نورو احتجاجونو پیلولو مهم اپیل شوی دی. په ځینو سیمو کې په ټولنیزو رسنیو هغو خلکو د دسمبر د 26 نیټې نه د احتجاجونو پیلولو لپاره غږ پورته کړی دی چې په تیرو مظاهرو کې خپل خپلوان وژل شوي او یا نیول شوي دي. بلخوا په عین وخت کې د ایران سرکاري میډیا وایي د ایران استخباراتي ادارو په اصفهان صوبه کې په لویه شمېره کې امریکایي جوړه وسله نیولې ده. په ایران کې د نومبر میاشتې راهیسې د ګرانۍ او د تیلو د بیو د لوړېدو خلاف مظاهرې پیل شوې دي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. چین، روس او ایران نن د جمعې په ورځ ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. د چین دفاع وزارت وایي دا مشکونه د هند په سمندر او عمان خلیج کې ترسره کیږي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ لانجې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فاریبا ظاهر نور.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وی د دې تطبیقات یو له مهمو اهدافو څخه دا دی چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر دیرشمې پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویاند د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري سویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کیږي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاتې سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د اوبو لارو امنیت هم یو مهمه دنده ګڼل کیږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغه بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږ د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیک او سوداګریزې اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
اوریدونکو، د هند حکومت په شمالي صوبه اتر پردیش کې د مظاهرو د قابو کولو په مقصد د جمعې په ورځ د انټرنیټ سرویس بند کړي او د ښار په لارو کوڅو کې امنیتي ځواکونه ودرولي دي. په تیر اونیو کې د جمعې لمونځ وروسته خلک مظاهرو ته وتل او د حکومت نوی قانوني وغندلو چې لګاونډیو هیوادونو هند ته د ورغلو غیر مسلمو وګړو ته تابعیت ورکوي. تر اوسه په مظاهرو کې 23 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس پر راپور جوړ کړی چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د هند او اتر پردیش ایالت په هغو ضلعو کې چې د مسلمانانو اکثریت دی د جمعې په ورځ نیمه پوځي ځواکونه او پولیس سرتیري ځای پر ځای کړل شوي وو او انټرنیټ هم بند کړل شوی. په ټول هند کې تر اوسه 23 کسان د شهریت پر سر د راولاړو شو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې تر ټولو زیاتې په دغه شمالي هندي ایالت اتر پردیش کې دي. د اتر پردیش د حکومت ویان اوانیش اواستی وایي په اتر پردیش کې د مظاهرو په خوډب کې د وژلو شو کسانو شمیر 1400 ته رسیږي. په تیرو اونیو کې هم لیدل شوی چې په یاد ایالت کې خلک د جمعې لمانځه وروسته د ښار لارو کوڅو ته راوتلي او پر مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. د اتر پردیش ایالت په 200 میلیونه وګړو کې 40% مسلمانان دي. په دغه صوبه کې د بهارتیا جنتا ګوند واکمني ده. حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې امنیتي ځواکونو څوک نه دی وژلي. د هند پارلمان لخوا منظور شوی نوی قانون د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان هند ته ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د د تابعیت ورکولو اجازه ورکوي. پر دې د هند مسلمانان خپه دي او مظاهره شروع کړې دي. د نریندرا مودي ګوند بهارتیا جنتا پارټي د روان کال په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ، خو د شهریت په اړه له پارلمانه منظور شوی قانون یې پر ضد د مسلمانانو مظاهره راپارولې دي. وزیر اعظم نریندرا مودي د تابعیت د قانون دفاع کوي او ویلي دي چې د هغه پوزیشن نفسیاتي ویره خوروي. مودی د هند مسلمانانو ته باور ورکړی چې د شهریت دا قانون هغوی ته هیڅ ډول صدمه نه رسوي، خو تر دې ګړی داسې نه ښکاري چې د هند مسلمانانو به د وزیر اعظم مودی پر خبره اطمینان ترلاسه کړی وي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نن ورځ پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونو په افغانستان مستقیم یرغل وکړ، په افغان خاوره یې حمله وکړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تېرېدو لا هم پر افغانستان د دغه یرغل تاثیرات څه دي، تفصیل یې مشال ریډیو همکار اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل ورځ دا له نن نه څلوېښت کاله پخوانی کیسه ده. په په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه کلنه جګړه پیل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له دې هېواده ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دې راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پورې همدغه حالات او دغه څه دوام لري.
دی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سولې دي. هسې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی اتل وایي که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخ اړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي. څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نېټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 25,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سنبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمېر له 1.5 لک واوښت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نېټه له دې هېواده ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان و.
افغانانو خپل نظام اوږد کړ، خپل ځان یې موړ کړ، د شوروانو نه هر څه ترلاسه کړل او څومره چې لوسته کېدل هغه دلته پرېښودل او دوی ابرومند ولېږل. ولې خراب دوی سول، دوی بدنام سول، دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وویشل سه، هلته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ پیل ګڼي او وایي چې اوس د دې هېواد اوسېدونکو ته د دې ستونزو نه د وتلو لپاره یووالی پکار دی. ولسي افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هېوادونو ته هم په دغه هېواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. دوی له افغان سیاسیونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300,000 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، سول امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریبې ظاهر نور.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هېواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300,000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پر راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطارحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخې ته راغله دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلې دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوی ده چې هغوی اوس لګیا دي په پېښور یا په میرمشاه یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوار یم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنګ په ختمولو یا د جنګ په کمولو باندې هیڅکله موږ داسې یو ښه خبر نه و اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبري بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د اکانی شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کمواله د پاره او د بادن د جنگبندی د پاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټه ته تللی دی هغلته د کوټه د شورا اکثریت دی د هلمند شورا نمائندگی کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوندن د پینډی په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د لسم تلین لمانځغونډه کوي. بنظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر پر 28 هم په دغه باغ کې لیوی جلسې وروسته وشل شوی و. دا غونډه د غونډې ته بعد پیپلز ګوند مشر او د بنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری او د ګوند نور مشران هم ویناوي کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله نو
پاکستان پیپلز ګوند وای په لیاقت باغ کې د جلسې لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي او په یاد باغ کې 50,000 چوکۍ ایښودي دي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان 13 ورځ د لیاقت باغ دوره کول وروسته رسنیو ته وویل جلسه کې ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او سند صوبو نه علاوه پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان نه هم په ګڼ شمېر کې خلک پینډۍ ته را رسېدلي دي او ځینې نور هم را روان دي. دولس کاله وروسته ګوند یې په لیاقت باغ کې جلسه کوي او دا د دې تاثر لري کولو کوشش دی چې ګوند یې په پینډۍ کې جلسه نشي کولی. تاسو ګورئ چې لیاقت باغ شاوخوا کې په ګڼ شمېر کې کارکنان موجود دي. بلاول بوټو لپاره به د ځای دوره کول د خفګان نه ډک وي، ځکه چې دولس کاله وړاندې هم په دې ځای کې د هغه مور ووژلی شوه. نوموړی به نه صرف جلسې ته وینا کوي، بلکې مور چې د پاکستان اولس سره کمی وعدې کړي دي نو هغه به هم پوره کوي. د ذکر دا چې د 2001 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته وژلی وه. سخ کال پیپلز ګوند اعلان وکړو چې د بېنظیر بوټو دولسم تین په مناسبت سره به په لیاقت باغ کې جلسه کوي، خو د راولپنډۍ ضلعي انتظامیې د امنیتي خدشاتو په وجه یاد ګوند ته د جلسې اجازه ورکولو نه انکار وکړو.
اوریدونکو راځي یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې پرون د باچا خان تعلیمي بنسټ 15 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د دې پروګرام مقصد ځوانان له عدم تشدد، فلسفې او د پاکستان له آئینی او سیاسي نظام خبرول وو. تفصیل د ایوب ترین نور.
د بچا خان ټرسٹ تعلیمی فاؤنډیشن تر سوري لاندې 15 ورځنی سیاسي تربیتی پروګرام 13 ورځ په کوټه کې پای ته ورسېدی. په دې کې د بیلابیلو ضلعو سره تړاو لرونکو مخکښ ځوانانو ګډون وکړي. په دې پروګرام کې په هیواد او نړۍ کې په روانو حالاتو او نورو موضوعاتو باندې په تفصیل سره خبرې وشوې. د بچا خان ټرسٹ تعلیمی فاؤنډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وویل چې د دغه ډول پروګرام موخه ځوان قیادت نه یوازې د بچا خان په هلو ځلو خبرول دي، د دې ترڅنګ نوی نسل د بچا خان پر ټاکل سوی لار هم بیول شامل دی.
بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن د یو قومی تعلیمی نظام یو بشپړ سیستم جوړ کړی دی او هغه بچا خان سکولونو کې نافذ کړی دی. بچا خان سکولونه خیبر پختونخوا کې 14 دی، اوس دلته بلوچستان کې جنوبی پختونخوا کې 2 سکولونه خلاص شو. دې سره سره چې بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن د یو بشپړ قومی تعلیمی فکر یا سسٹم یا نظام لری او هغه په دې بنیاد لری چې انسانان محترم دي، هغه په دې بنیاد لری چې ټولنه کې انصاف پکار دي.
د دې 15 ورځنی تربیتی پروګرام و ورستی د سوریت په خپل وینا کې د عمومي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه وویل چې د بچا خان د فکر د پوهنې ورسته پښتوني ټولنه په ښه توګه د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. بچا خان ٹرسٹ تعلیمی فاؤنڈیشن نه هواز په یواد کې د تعلیم د ودی لپاره کار کوي. د دې ترڅنګ د ځوانانو د سیاسي پوهنې ته پرمختیا لپاره هم په الوزلو بوخت دي، چې موخه د ځوانانو د لیک لوستر تړون ساتل او د نوي ټکنالوژي د لارې د عدم تشدد فلسفه پر مخ بیول دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي، خو له هغې وړاندې راځو لنډو خبرونو ته. ویان مجید بابر دی.
د خیبر ضلع انتظامی پرون ماښام له ځایي مشرانو سره تر جرګې وروسته د 4 نیولو کسانو خوشي کولو امر کړی. د سیمې یو چارواکي بیګا د نوم نه خبدو په شرط مشال لیډیو ته وویل پاتې وو کسان به هم تر پلټنو وروسته خوشي کړي. د پاکستان حکومت د پوز د مشر دندې غزولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې غوښتن لیک دایر کړی دی. د ودی ادم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس شکاوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې سپریم کورټ په فیصله کې قانوني او آئینی نیمګړتیاوې دي. د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د دولسم تل ماندلو په مناسبت د راولپنڈی په لیاقت باغ کې د پیپلز ګوند یو جلسه روانه ده چې ورته به د یاد ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وینا کوي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور نجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې او په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته دوام ورکولو ژمنه کړې ده. نوموړي پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه وي. نن د دسمبر 8 پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. چارواکي وایي چې نن په قزاقستان کې د بیک هوایي شرکت د یوې الوتکې په وتلو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو مخکې د وژل شو شمېر 15 ښودلی و. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د تعلقات کړکېچن دي، نن چین، ایران او روس په ګډه د بحري ځواکونو مشقونه شروع کوي. په بیجنګ او تهران کې چارواکو ویلي چې دا بحري مشقونه به په بحیره هند او ګلف اف عمان کې د 8 نه تر 10 دسمبر پورې روان وي. په نومبر میاشت کې په ایران کې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ناقرارۍ پر مهال د وژل شوو کورنیو او ملاتړو د څلوېښتۍ د مراسمو لمانځلو لپاره هدیرو کې راغونډ شول.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه دلته ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه پاړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.